په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غواړیست. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بیل سوې ده. نن د یک شنبه ورځ ده، د چونګاش یا سرطان 3 د جولای میاشتې 9 د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کندهار کې د طالبانو محلي چارواکي وایي چې د دغه ښار د تیلو په یوه ذخیره کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د معلوماتو له مخې دغه اور پرون وخته لګیدلی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اور لګیدو علت د برېښنا شارټي وه. د خوړو نړیوال پروګرام وی روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري افغانستان کې څه باندې 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او 900 ټنه د بشري مرستو بستي رسولي، لکه طبي تجهیزات، دارو درمل او واکسینونه. دغه ادارې نن په خپل ټویټر کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې دغه الوتنې کومو ولایتونو ته سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د روان کال 2 اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې سي او تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی سي. په ازبکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایې اچونې مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. اټکل کېږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېیمې دورې لپاره بریالی سي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف وښود چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه کاروي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډیره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه راوبلله چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځول سوه او میرزیایف ته لاره پرانیستل سوه چې دوی نورې دورې هم پر قدرت پاتې سي. له دې سره میرزیایف کولی سي چې تر 2023 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد زړور سرتیر وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د 2 کسانو لمړینې سره دغه جګړه بیا سخته سوې ده. زیلینسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مار ټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړی ثبت سوې ده. هغه ویلي چې د بریا له همدې ځایه د تیرو 1500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پیله چې 1500 ورځې کېږي، د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې خورا زیات وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو پوځي تړون دی د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر موضوع په خپله راروانه سرمشریزه کې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن یکشنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې ده د ناټو رهبران د جولای له 12 تر 12 نیټې پورې د لتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي چې په هغو کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامل ده. زخاروا اوکراین د زاپوریژا اټومي بټۍ په سیستماتیک زیانمنولو تورن کړ او زیاته کړه چې د ناټو د سرمشریزي اصلي پام باید دې موضوع ته وي. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دغه اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه وروسته له هغې اندېښنې ولاړې سوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو ادعا وکړه. د چین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د دغه هیواد په مرکزی برخه کې تر سختو اورښتونو او مځکې ښویدنې وروسته لږ تر لږه 9 کسان تریتم دي. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلي او هوا ډیره توده سوې ده. په مرکزی ولایت هوبۍ کې 15 کسان د لوی لارې د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل سوي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي چې نور ژوندي پاتې سوي کسان وژغوري. د چین په شمالي، مرکزی او جنوب ختیځو برخو کې په لسګونو زره کسان لنډمهالو پناه ځایونو ته لېږدول سوي دي. په چین کې هر وخت د پشکال یا موسمي بارانونه کیږي، خو سږکال ورسره هوا هم ډیره توده سوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو په ستونزه خبرې کوو. پرله پسې وچکالۍ له اوبو څخه ناسمه استفاده او د اوبو نه مدیریت سبب شوي چې په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزه کال په کال ډېره شي. داسې اندېښنې شته چې د اوبو د کموالي له کبله شاید ډېر افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. له بلې خوا د آمو سیند اوبه کال په کال د افغانستان لور ته زور کوي، کرنیزې ځمکې لاندې کوي او د ځینو کروندګرو په وینا د افغانستان خاوره د سیند پورې خوا ګاونډیو هیوادونو ته پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د اقلیمي تغیراتو منفي پایلې تجربه کوي، ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو ډیر له اقلیمي بدلونه اغېزمن کیږي. د دې معنی ممکن دا وي چې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان او درسته سیمه کې د اوبو ستونزه نوره هم ډیریږي. نو آیا داسې لارې چارې شته چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي یا لږ تر لږه یې تاوانونه کم کړل شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس دی، همدارس د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس شاخله نعیم الله سالارزی او په لندن کې د مزک پیژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم. وربسو ډاکټر صاحب عبدالله هیواد ته چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس، ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. د اوبو په ستونزې چې په افغانستان کې نن سبا خلک ورسره مخامخ دي، په دې بلې وروسته خبرې وکړو. اول که په دې لږ رڼا واچوي چې د اوبو ستونزه له اقلیمی بدلون سره اړه لري خصوصا په افغانستان کې، او کدی اوبو له مدیریت سره اړه لري؟
اول خو تاسو ته او سسي اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. چې رښتیا سي دا هم اقلیمی بدلون چې راغلی دی په هغه پوری تړاو لري، او هم چنان د اوبو د مدیریت هم یو ستونزه ده چې دا سره د اوبو کمښت کې یو لوی چلنج مخته کېدای شي. ګوري موږ که خپل دغه تاریخ ته وګورو، په 1908 کې کله چې د افغانستان د یخچالونو سروې وسوله، په هغه وخت کې موږ تقریبا 13,000 یخچال درلودل. یخچال هغه د یخبندانونو ته وایي چې د غرونو پر سر دی، او کال 12 میاشتې د زموږ سیندیز زیرمو ته په متداوم توګه باندې اور کوي. کله چې سیلابونه خلاصېږي دا نو دا یخچالونه ویل کیږي او سندونه ته اوبو ورکوي، او دغه سندونه دي چې ځمکني زیرمې د اوبو زیرمې ته هم مدد کومک رسي او هغه خړوب کوي. د 10,000 دغه یخچاله چې موږ په 1908 کې دا سروې شوی و، دغه وخت بیا تر اوسه پورې که موږ وګورو تقریبا څه کم د 2,000 هم کم یخچالونه راپاتې دي. یعنی تقریبا د 2,000 زیاته یخچالونه ویلې شوي دي، او دا د اوبو په کمښت باندې یو ډېر لوی اغېز اچولی دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد. سالارزی صاحب، ډاکټر صاحب هیواد ویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورسره مخامخ دي، هم اقلیمي بدلون اغېز پکې لري او هم د اوبو مدیریت. په وروستیو شلو کلونو کې په دې برخه کې ځینې کارونه وشول. خلک وایي چې کافي کارونه شو، ډېر بندونه جوړ نشول. که چیرته اوبه ښه مدیریت شوي وای نو د افغانستان دا ستونزه به کمه وه. تاسې څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وخت مو په خیر، خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې دغه هغې ته په تېر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وی نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو. یو خو که په ټوله کې موږ وګورو په افغانستان کې په تېرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې ونه شتون، د ظرفیت کموالی یا نه شتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت
کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنی د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ استاذ چوي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جاني شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغوی په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امدګي وخی، ولې متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه اوبه شریکې وې دوی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر 2 میلیارد ډالرو پورې سرمایه ګذاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوې. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو، او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې، ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 ملیونه هکتاره زراعتي ځمکه ده چې د هغې د جملې څخه د داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 ملیونه هکتاره زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو به درلوده، یعنې هلته بیا شتون درلوده. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 ملیونه هکتاره زراعتي ځمکه تر 1 ملیونه زراعتي ځمکې پورې رسېدلې وه. د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغې ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 ملیون امریکایي ډالر هلته موږ لګښت وکړ. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په ملیون ډالر د آبیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګه د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګه بندونه جوړ شو، ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ونه کولای شو، او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګه د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نور کومکی ادارو نه مرسته وختلې، کومکی ادارو مرسته ونه کړل، د افغانستان داخلي بودیجې چې وا
ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس په دې طرح شو چې په افغانستان کې د اوبو ستونزه اوس موجوده ده، د پرلپسې وچکالیو، د اوبو د نه مدیریت او نورو ستونزو چې زموږ میلمنو یادونه وکړه، نو حل لارې څه ده؟ په دې به خبرې وکړو. زموږ بل میلمه د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دی. نادم صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، څه باید وشي چې دغه ستونزه چې ورځ په ورځ زیاتی شي؟ مثلا پرون موږ په کندهار کې د کبانو د روزنې په اړه بحث درلود، په دې بحث کې میلمنو راته وویل چې 2 کاله مخکې په کندهار کې 1.5 زر د کب روزنې فارمونه وو، لیکن هغه اوس 1.5 سلو ته راکښته شوي دي، او دلیل یې هم دوی دا بله چې اوبه کمې شوي دي، وچکالي ده. هغه ژور څا چې به 1 کال مخکې په 40 متره کې اوبه ورکولې، اوس په 80 کې نه ورکوي. همداسې کال په کال د څا اوبه ژورېږي، او د ځمکې لاندې اوبه کمې شي، نو ستاسو په نظر خلک څه کولی شي چې دا مشکل کم کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو او د ازادي راډیو درنو اولیدونکو ته هر ځای شي دي
سلامات.
زه خپل سلامونه مې کلی وړاندې کوم. د اوبو مسله خو تاسو ته معلوم ده چې دا ډېر حیاتي مسله ده، او په جهان کې به نن سبا به پر تیلو باندې جنگ به نه وي، پر اوبو به شخړې رامنځته کېږي او مشکلات به پیدا کېږي. افغانستان با وجود چې د وچکالۍ په دنیا کې شته او د تودوخې درجه لوړه شوې ده، او دا خامخا پر اوبو باندې، پر اقلیم باندې منفي تاثیرات لري. اما خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په اصطلاح که اوبه ښه مدیریت شي، او افغانستان به د دې مشکلات سره به مخامخ نه وي. که چیرې زمونږ دومره سیندونه چې په افغانستان کې لرو، او دا سیندونه مثلا بندونه پکې جوړ شي، یا مثلا ځینې ښارونه چې لکه کابل چې د 501 میلیون پورې نفوس گنجایش درو چل ده جون بکی نرمال جون، اما بس خبر 5 میلیونو ترسیدلی، او دا خامخواب دا اوبو پا کمبوتی که دا سی دغا دایت تا دا نفوس هم تاثیر کهی. بل دا سی غلط استفاده دا اوبو نه هم دا اوبو پا کموال بانده تاثیر کهی. او دا او پا کرنه که مثلا نمون تا سی اغا سنتی سیستم ده چه اوبو پا خوشکو پر دغه باندې پر مزکو باندې چې یعنی دا اندازه نه زیات استفاده کی، یا مثلا اوس چې دا تاګانی کنل کی یو سولر سیستم دی، دا بیل کم اندازه بس ساده مخامه دا به چالانی چې دا د مزکی لاندې اوبه کموي. بل پلانونه باید جوړ شي چې مثلا د کابل لپاره داسې پلان هم ما واورېده چې شته، چې د پخوا دا مسله و چې د پنجشیر د سیند یا د سالنګ د سیند مثلا اوبه کابل ته انتقال شي، همدم ډېره ښه خبره ده که چیرې دا کار وشي. یا نورو ښارونو ته مثلا اوس په هرات کې سلبا بند جوړ شوی دی، ولې کانالونه ورته نه دي فعال شوي چې مثلا دغه ګذره او پښتون زرغون ولسوالۍ ته اوبه ورکړي، یا شمال خواته اوبه و هغه نور ځای ته اوبه ورکړي. یعنی اوبه ذخیره کوو اما استفاده دغه نشته. یا کمالخان بند جوړ شوی دی، اما کانالونه ورته نه دي جوړ شوي چې استفاده وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې باید دولت په پام کې ونیسي، او په آینده کې ښه پلانګذاري وشي دپاره.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کورودن. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د اوبو پر ستونزې خبرې کوو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په لړ کې یوه هم د امو دریا د اوبو ستونزه ده. له یوې خوا اکثره سیمې مو له وچکالۍ په تکلیف دي خلک، او له بلې خوا په هغه برخه کې چې اوبه بهیږي هغه اوبه په ځای دی چې استفاده ورڅخه وکړو، هغه راځي د خلکو کرنیز ځمکې ورانوي، ویجاړوي. کال په کال د آمو سیند د افغانستان خواته زور کوي، او دې خواته کرنیز ځمکې تخریبوي. ډاکټر صاحب، هیواد تاسو دا سیمې له نږدې کتلی دي، څه فکر کوئ چې آمو سیند څومره د افغانستان خواته زیان اړولی دی، او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي؟
خوشبختانه تیر هفته په دغه منطقه کې وم، او د آمو رود مې د نږدې څه وکتئ. موږ په آمو په رود کې تقریبا 2% موږ شریک یو، او نور اوبه چې دي د تاجکستان، او یو مقدار اوبه د قرغیزان مو سره په آمو کې شریک دي. او د مځکې مشکلات چې دي، چې رښتیا څه چې د سرحدي سیمې ولولې، اصل کې دا چیرې چې زموږ دغه سرحد دی، د چنې قرار دی چې عمو پارک کوم ځای شته سوی وای، دا هغه تقریبا کومه نقطه زور غلم، دا هغه 3 یا 5 کیلومتر یعنی عمو په بسر کې د دوی پوسټه پرته وي، او بیا په منځ کې د جزائر جوړ شوی، جزیره جوړ شوی دی، او د اوبه به تیر شوی د افغانستان خواته، او دا هر ورستر بلی پوری دغه د اخوتم ځکه چې دا د د قندوز او د تخار منطقې چې د عمود روز سره مشروع شوی دي، تر تروبول باندې کړی دي، او دا غوي د دغه لپاره پیسې لا باندې مخه وي د دې لپاره هیڅ تدابیر نه دي نیول شوي، او رسر بلې پورې اوبه چپکیږي، یعنی د افغانستان د خاورې چې دي یا مځکې چې دي هغه تر دغه لاندې کړي دي. دا پخوانی حکومت کې د دې لپاره څه تدابیر ونیول شول، او اوس خو د اوسنۍ حکومت خو دې پلان لري چې د پارنل لري، او دا یو ډېر لوی ستونزه ده چې موږ دوه تاوان دی چې موږ مځکه دي او کرنیز مځکې مو دلاسه دي. په دوهم دا چې همسایګان چې دي هغه خپل پوسې نور هم افغانستان خواته راخوځي.
آیا هغوی چې د افغانستان خواته خپلې پوسې را انتقالوي د نړیوالو قوانینو له نظره څنګه ده؟ اصلا خو د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ پوله همدا آمو دریا ټاکل شوی دی، هغوی دغسې ادعا نه شي کولی چې همدا سیند دی، او که نه دا معلومېدی شي چې سیند دې خواته را شویدلی دی به اصلي سرحد آخواته دی.
نه خیر، زموږ د شمالي سرحدونه چې دي دا بالکل ډیفاین دي، او پلرونه معلوم دي چې په کوم ځای کې، یعنی په دغه کې کارتوګرافي کې دغه زموږ دغه شته چې مثلا سرحد به چې په کوم ځای کې، او د زموږ منځنۍ اسیا چې دي تارونه یا دغه چې دي تشدد جوړه کړې ده هغه پر حال دي، مګر دوی خپله مخته راخوځي. ورته اوس خبره راځي نه ده چې دوی یعنی څومره مخ یاغه هر څومره چې دوی مخته راسي مجبور دي چې دوی بېرته یعنی صحیح اکاونټبل یو حکومت چې راسي دوی مجبور دي چې بېرته وخوځي خپل ځای ته. دغه ځکه چې اخواته خراتیږي، د افغانستان اخواته خراتیږي، هغه د دغه د تعلیم دپاره بیا یو ډېر لوی بودیجې ته ضرورت دی. یعنی اوس هم تقریبا د افغانستان زه داسې ورته ویلی شم چې یعنی په باز ځای کې 5 کیلومتر، په باز ځای کې 8 کیلومتر، په باز ځای کې 5 کیلومتر د افغانستان ځکه یعنی د امور افغانستان په تاسو خوځې دلیلې.
بله،
دا ډېر لوی ستونزه ده. یعنی خبره ځانه ده چې دوی کمخته خوځېږي، نو دوی ازمور خاور نه سي ایدا خو یو خبر ده. بل دا چې خپل دمځ کې چې خرابې دي کله چې دوی بیرته عقد نشینو چې خپل یعنی په نشرل سرحد باندې او عمومي سرحد فکري سرحد باندې کې دوی بیرته راسي، بیا روز زموږ خاطر راغلي او دغه ترمیمول او بیرته راخوځول دي خاطر د امرود هغه ډیر یو لوی ستونزه ده، او ډیر پر مصرف کار دي چې اوس هم یعنی نا وخت دي چې یعنی څوک په قدرت باندې په افغانستان کې هغه یو اقدام د دې لپاره باید چې حتی عاجل وشي
دې مخنیوي. بله، ډېره زیاته مننه سالارسای صاحب. د امو د سین د غاری پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته همدا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه.
بلې، څنګه چې تاسو ویل یو خبر د یو خبرې یادونه باید وکم چې بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دي، یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا، چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سین دواړو غاړو ته کار وشي. نو دا او کله چې یو شریکو په شریکو وبو کې یو هیواد د سین یو طرف ته کار کوي، نو تبن د سین هغه مورفولوژي یا سختار چې دی په هغه کې تغییر راځي، نو هغه طرف ته ساختمان جوړیږي، دغه وبو ټول فشار زموږ طرف ته راځي چې ډېرې ځمکې څنګه چې تا وویل له منځه وړي دي. دغه په سلهاو کیلومتر چې دی د هغې دپاره د استنادي دیوالونو پروژې چې یو څه باندې په جمهوریت کې کار شوی، ولې څنګه چې ما مخکې ویل د غټې بودیجې ته اړتیا درلوده، او د هغې تر څنګ د ټولو نه مهمه خبره دا د جمهوریت دپاره دا وه چې څنګه موږ کولای شو چې په دغه اوبو کې په بین المللي سطح باندې ځان شریک کړو. څنګه چې ورور ورته مخکې اشاره وکړه، د امو سیند تقریبا تر 10% اوبه چې دي د افغانستان جغرافیه کې تولید دي، او دغه اوبه چې دي ډېر په غیر عادلانه توګه او غیر منصفانه توګه باندې دغه اوبه نه د مرکزی اسیا هیوادونو استفاده کوي. د ترکمنستان یو هغه هیواد دی چې په دغه حوزه کې د 3% نه هم کمې اوبه تولیدوي، ولې دا هو د 10% نه زیات استفاده نه اخلي. یو د دنیا د معتبرو کارالونو نه دا بیاری د پاره چې دنیا کې شتون لري په ترکمنستان کې او هغه هم دغه اوبو نه ده. نو تر اوسه پورې چې په دغه اوبو باندې د روس په مشرۍ باندې د څومره قراردادونه شوي په افغانستان پکې کاملا صرف نظر شوی، د هغې نه هېڅ غوښتنه نه ده شوې. نو په جمهوریت کې مونږ د جمهوریت په آخري کال کې کله چې زه د افغانستان د اوبو د مدیریت مسؤول وم، مونږ په ځانګړې توګه باندې د آسیایي هېوادونو سره یو مشترکه کمیټه درلوده او متواتر ناستې مو درلودې. کوشش مو دا و چې څنګه کولای شو چې مونږ دغه ملکونه دې ته واداره کړو، او د دغه بحث په نتیجه کې یوه هغه پروژه چې اوس په شمال کې تطبیقیږي د خوشپسۍ کانال د کسب اشرف غني په خاص هدایت باندې دې په ابتدایي مطالعاتو باندې مونږ کار شروع کړو لپاره بودیجه پیدا کړه، او بالاخره دغه مطالعاتو په بنیاد باندې باید دغه پروژې یو صحیح ډیزاین شوی چې اوس د پروژې تطبیق جریان لري. خو زه خبر نه یم چې دغه ډیزاین سرته رسیدلی سرته نه دی رسیدلی، ځکه چې دا یو داسې پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به د ټولو نه غټه پروژه د اوبو په برخه کې. نو که مونږ په صحیح توګه باندې په تخنیکي توګه باندې دغه پروژه ډیزاین نه کړو، دغه د پروژې د اوبو لاندې چې څومره زراعتي ځمکې دي د دې باید زمین شناسي وشي چې دغه ځمکه د زراعت لپاره برابر ده هغه نه ده برابر. که برابر نه وي دغه مونږ خاوره څنګه تبدیلولی شو یا په کم نور کارونه کولی شو چې زراعت ته اماده کړو. نو ټول دغه کارونه چې وو چې دا په جمهوریت کې شروع شوي وو ډېر په مستقله توګه باندې ډېر په تخنیکي ډول باندې، ولې متاسفانه د سقوط په نتیجه کې هغه ټول ظرفیت چې وو هغه د منځه لاړ. هغه ټول پلانونه چې مونږ د 5 کلن پلان درلوده، مونږ په 10 کلن پلان درلوده، هغه ټول د منځه لاړ. خدای دې وکړي چې فعلي حکومت په افغانستان کې شتون لري هغه پلانونه په نظر کې ونیسي او دغه اساسي کارونو ته په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په شمال کې هم فکر وکړي. د آمو سیند د استنادي دیوال لپاره د اوبو د ملي ادارې د چوکاټ لاندې مونږ یو ډېر غټ پلان درلوده چې په هغه کار شروع کړی او د هغې سرجان هلته جریان درلوده د ډیزاین لاندې په یو ساحو کې مونږ کارونه هم کړي. د آسیایي بانک د کومک په نتیجه کې مونږ په آمو دریا کې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي چې ټول وطنوال یې شاهدان.
مثلا
هغه اکثره پروژې چې وي هغه د استنادي دیوال پروژې نه وي، ولې دا بیارې پروژې وي چې ډېر غټې غټې پروژې په کندوز کې په ملیون هاو ډالر مونږ په ټول ولایتونو په شمال کې پاره کې سرمایه گذاری کړې وه تر څو هغه کانالونه چې مخکې شتون درلوده هغه بیا ته ورغو، او بیا بالاخره د خوشتېپې د کانال په نتیجه کې کله چې دغه اوبه مونږ د آمو سیند نه راوګرځو نو دغه نیټورک چې دی دا ټول د سابقه پروژو سره وصل کړو تر څو مونږ په شمال کې یو ډېر ځانګړی او مدرن زراعت ولرو.
ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب. نادم د قوشتېپې د کانال په اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې د دې پروژې په نتیجه کې به د افغانستان او د شمالي ګاونډیو ترمنځ جنجال پیښ شي؟ او ضمناً د دې پروژې د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې څومره به په شمالي ولایتونو کې د اوبو ستونزه کمه کړي؟
د خوشتېپې کانال خو واقعا چې د داوود خان د وخت د پلان چې جوړ شو مونږ ته په هغه وخت کې شوروي اتحاد یو قوي هیواد او افغانستان متاسفانه ضعیف، مونږ نه شو کولای چې دا کانال عملي کړو. په دې چې دوی حتی زما په یاد چې فرانسوي متخصصین راغلي وو د تیلو په حساب کې هرات ښار ته، هلته روسانو اعتراض وکړ چې مونږ اجازه نه ورکوو چې خارجی متخصصین موږ په سرحدات کې دلته راشي سروې وکړي یا استکشاف وکړي. دا مسله شته مونږ راځو نه تنه چې د اول خوار د سرحدات په مسلې کې په دې چې ما په اداري جزئي کارتوګرافي کې زه رئیس علمي تایپاتو رئیس هم هلته خصه وکړم چې یادونه وکړم چې رښتیا هم دا اوس مثلا د آمو سیند چې په اصطلاح دغه ساحل چې زید شوی دی یا مثلا نه خو تاکیمات شوی دی د منتاسیا گواندیان د سین دی خواد را غلی او د پیلرونو چی کوردینات لری دغو پاسا با پیساب دی منگ مزک ها خواد پات دی. دلتا ضرورت دی چی حیات دی خارجه وزارت د دفاع وزارت د سرحدی تانگی او د جوریدی و کارتوگرافی دی لوی داره چوست لوی داره نده سرحدی برخه مثلا آیتان لارتی در تثبیت کی چی سرحد چیری او اوس کم اخوات راغلی او چوم مزکی دیمونگ اخوات پاتری چی پسر آلت برت پوستی ایجاد چی او سرحدات معلوم چی دا مسئله باید چی دا که پا نظر ونی ولی چی بل دا چی اوس پر آقا شلو کالی که دومره استنادی دیوالون دن پا کابل که چی جور سوی دی دا پسر آقا زورواکان و یا د دولتی ادارات و یا دومره ایزا جور سوی دی چی پا کافی اندازه که چیری پلان وی چی دا دوغ دیوالون چخه من کولای شو چی دا آموسین پسر آقا داره که استفاده بکنی چی لکه استنادی دیوال استفاده بکنی چی نور تخریبات ونه چی دا مسئله هم دیر مهم ده. دریم دا چی دا ترکمنستان پا مسئله که سالارزه شد قصه وکره چی دا رشته هم چی دا مرغاب سند داهم اوبه لری یعنی دول اسمی هاشتی دک دو اوبه ده دا اوبه مفت ترکمنستان تزی حالان چی مونگو تاسی دا ترکمنستان بار تاخو دا سی تروس دا سی وایت نده تاکر سوی چی دغه پښتنه وکړي چې دغه په کلونو کلونو تاسو اوبه مفت وړئ په مقابل کې مونږ شی راکوئ بیا د مرغاب سیند خو دننه د افغانستان د بالا مرغاب د مثلا هلته داخلي ترکمنستان ته چې دغه سیند په مسیر باندې ترکمنستان دومره تاسیسات جوړ کړي دي چې مایی فارمونه دي بندونه دي چې دا حتی په سیلابونه هم چې د بله ناوده په نوم د چپچل چې سیلاب را دی ده سیلاب یو ځای کېږي هلته د ترکمنستان دپاره ذخیره کېږي او دا مثلا هم باید چې دولت وڅېړي. بل دا چې مثلا مونږ تاسې چشاک اوبه نه لرو د دې دپاره حتی ایران حاضر دی چې د آمو د سنده دوی پاپلاین وغځوي ایران ته چې چشاک اوبه د افغانستان واخلي او مونږ چې دننه په افغانستان کې مونږ دا امکانات باید مساعد کړو چې د په اصطلاح د دغو اوبه نه د چشاک دپاره د زراعت دپاره مثبت استفاده وشي بندونه وشي کانالونه کش شي لکه خوشتپه چې مونږ د آمو د سیند نه د نورو سیندونو نه ډېره مثبته استفاده وکړو. تاسې ولیدل چې اکومراد و هغه جاپانۍ څومره په یو نفر انسان څومره کارونه په افغانستان کې وکړه د ننګرهار کونه دې سیندونو کې لغمان ټولو ځایو ته تاسې وکتل چې اوبه یې ورسوله او متاسفانه د افغانستان دښمنان لخوا به شهادت ورسول شو.
بله تاسو خو د اوبو مسله یادوي زموږ ځینو اوریدونکو چې پیغامونه یې اوس هم زموږ په پیغام ثبتوونکي ماشین کې شته خصوصا له بادغیس ولایت څخه دا شکایت لري چې د دوی اکثره څړځایونه ترکمنستان ځواکونو قبضه کړي دي. دوی په ادعا او وایي چې خپلو څړځایونو ته نشي تلی هغوی اصغن سیمونه دیرش کیلومتره ځینې ځای څلوېښت کیلومتره د افغانستان په خاوره کې د دوی په وینا نصب کړي دي. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اوبو متخصص او د نوی افغانستان د څیړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر عبدالله هیواد او د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس نعیم الله سالارزی همدارس د مزک پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم. سالارزی صاحب تاسو مهرباني وکړئ آمودي دریا د پروژو خبره مو وکړه. د افغانستان کومې پروژې یعنی لش کارته لش پنګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بله کمی شي؟ د بندونو په یادونه وکړئ کوم بندونه لش پنګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پې وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تبصره وکړم که ستاسو
مهرباني.
کله چې وریښت د اسمان ځمکې ته راځي نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې مونږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه ده چې موږ باید خپل ظرفیت هلته جګ کړو تر څو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترن دی یو څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې ته موږ تاسو فکر کوو. بین الملل چې ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته ولسو متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري، هغه د اوبو د نظره یو مالدار یا یو پیاوړی هیواد دی. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي دپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغې نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه ده چې د اوبو په موثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنی قدم دا دی څنګه چې ورور مخکې اشاره وکړه، د تغییر په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاسو یخچالونه ټول د منځه تللي اکثریت، او زمونږ استاسو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي، دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دغه یخچالونو د حفظ لپاره کارونه وکړي. بیا نو د هغې نه وروسته په واټر شیډ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران ورېږي باید ډېر عادي کارونه دي چې هغه هېڅ سرمایه ګذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکي ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې. متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه یم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د په هغه موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. دا بیارۍ دپاره چې په هغې کې په د بندونو جوړول یوازې د دې لپاره اړین نه دي چې مونږ بیا ترنه د څښاک او یا د بیارۍ دپاره استفاده وکړو، بلکې مونږ او تاسو نه باید برق تولید کړو. په ټوله کې افغانستان برقی ظرفیت چې دی هغه د 500 میګاواټه برق نه هم کم دی، چې دا په دومره اوبو کې یعنی دا یو شرم خبره ده په واضح توګه باندې. د هغې نه علاوه کله چې بندونه جوړ شي نو بیا کته باید د اوبو د انتقال لپاره مونږ مختلفې پروژې جوړې کړو. د خوشتېپې کانال په څیر باندې یو شی چې هغه د جمهوریت په وخت کې زه باید یادونه وکړم چې په جمهوریت کې مونږ ډېر څه کچو هغه بیا رغونې ته کوو. هغه کانالونه چې هغه په ټول تاریخ کې شتون درلوده تخریب شوي او هغه بیا رغول. ولې د نوي کانالونو په جوړولو کې مونږ ډېره زیاته فکر نه دی کړی چې دا یو کمیو او باید وروسته د دې نه باید هغه کانالونه جوړ شي چې د هغې په توسط باندې مونږ نوي زراعتي ځمکې چې دي هغه د بیارۍ د لاندې راولو. د هغې نه وروسته په آخري قدم کې د اوبو لګونه ده. د اوبو لګونه زمونږ استاسو اوبه 90% د افغانستان په زراعت کې استفاده کېږي. ډېر په غیر منصفانه توګه، ډېر په غیر عادلانه توګه باندې خلک د اوبو نه استفاده کوي. کله چې سطحي اوبه په یو ساحه کې کمیږي نو خلک د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ته مخه کوي. لکه په غټو سیندو ښارونو کې مونږ او تاسو ورور ته اشاره وکړه، د کابل ښار کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې دا هغه په لسهاو متره لاندې تللی، همدارنګه په ټول عمده ښارونو کې. نو اړینه دا ده چې اول باید ښه حکومتداري په هېواد کې شتون ولري چې هغه باید چې په دې پوه شي چې د اوبو مدیریت یعنې څه د اوبو ډیپلوماسي څه ته وایي. د هغې نه وروسته مونږ ظرفیت ته اړتیا لرو. په دې کې شک نشته چې موجوده حکومت چې دی د هغې چارواکي چې دي اکثره هغه خلک دي چې هغو دیني زده کړې کړي دي یا څه علوم دوی نه دي درلودل، نو هغه خلک چې هغې د اوبو په بخش کې تحقیق کړی، زده کړې کړي، کار یې کړی، د هغې نظر ته باید فکر وشي، پلان ګذاري د هغې په توسط باندې وشي تر څو د اوبو مدیریت په ښه توګه مخې ته لاړ شي. دا هغې نه وروسته دویم مهم شی چې دی هغه د اوبو په بخش کې سرمایه ګذاري ده. څنګه کولای شو چې مونږ هغه غټه بودیجه چې د اوبو په مدیریت کې مونږ ورته ضرورت لرو هغې ته کار وکړو؟ مونږ د داخلي بودیجې نه څنګه دغه پروژې تمویلولی شو؟ د هغې نه علاوه هغه بین المللي ارګانونه چې دي لکه مونږ مخکې چې ته ما اشاره وکړه، بانک جهاني دی، سی او ای بانک دی، بین د یو این ډېر ادارات دي، آی ایم ایف دی، هغې څنګه په دې باندې وتوانوو چې د افغانستان د اوبو په سکتور کې کار وکړي؟ زمونږ خارجه پالیسي چې دا په تېر جمهوریت کې هم زه باید په واضح توګه باندې ووایم چې هغه ډېره محرم وه. یو ټکی چې مونږ ډېر زیات د اوبو په سکتور کې په جمهوریت کې اورېده هغه دا و چې محرم، یعنی هر شی چې دی هغه پټ دی. په دنیا کې دغه اصول ډېر کم دي. په نورو هیوادونو کې هیڅ شی په دنیا کې محرم نشته. ولس باید د هر کړنې د حکومت نه خبر اوسي. صحیح ده، مونږ په تېر شل کلونو کې د ډېرو هیوادونو سره هیڅ اړیکې نه درلودې، هیڅ د اوبو په هکله مو سره بحث نه کوو. دا د افغانستان په توان باندې دی. باید من د اوبو د ډیپلوماسۍ د طریقه د بین المللي اصول او کنوانسیونونو په نتیجه کې د ټولو هیوادونو سره باید مونږ ورځ په ورځ باندې ناستې ولرو تر څو دغه مناظرات چې دي دا مونږ حل کړو او خپلې اوبه خپلې کړو. وس اوبه زمونږ په هیواد کې تولیدیږي ولې مونږ په کنټرول نه لرو؟ ګاونډي هیوادونو ته ځي او هغې ترې استفاده کوي. کله چې مونږ یو قرارداد ولرو، یو حقوقي سند ولرو د هیوادونو سره، مونږ کولای شو چې د دغه هیوادونو سره د ضایع شوو اوبو په حق لبانې بحث وکړو. ایران ته، پاکستان ته، مرکزی آسیا ته مونږ په بلیون هاو ډالرو اوبه ورکړي دي چې هغې ته استفاده کړې دي. درېره
خبرې هغه وخت کېدای شي چې یو قوي حکومت وي، تېر حکومت امنیتي ستونزې درلودې او افغانستان داسې یو هېواد و چې یعنی خوش ګوته وه، یعنی په اسانه یې له افغانستانه امتیاز اخیستی شوی. اوس هم عین حالت دی، یو داسې حکومت دی چې نړیوال مشروعیت نه لري، په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو که له هر چا سره خبرې کوي مجبوره ده چې امتیاز ورکړي. شاید هم همدا علت به و چې د اوبو مسله محرمه ساتل کېده او ډېرې څرګندې خبرې نه پی کېدې. که نه، که داسې نه ده،
د اوبو د بین المللي یا د مرضی اوبو په اړه باندې دوه شیان ډېر مهم دي. یو دا دی چې هغه هیوادونه چې هغه د اقتصادي نظره یعنی استقلالیت لري، پیسې لري، هغه ډېر شاید دې شي ته فکر ونه کړي، ولې هغه هیوادونه چې اقتصادي ستونزې لري لکه افغانستان او نور تمیل کنندگانو ته اړتیا لري، هغه نو بیا مجبور دی چې په همدغه د ډیپلوماسۍ د لارې کوشش وکړي تر څو خلک په دې باندې وتوانېږي. زه څنګه چې ورته تا اشاره وکړه، په جمهوریت کې واقعا د افغانستان د داخلي بدامنیو یو لامل چې و هغه د اوبو سکتور و. څومره چې مالته کار کړی او څومره چې د دغه خلکو سره ما ناستې کړي، زه نه پوهېږم چې د برنامې وخت څومره دی، زه کولی شم چې د مثال په توګه باندې ایران درکړم. د ایران په ټوله کې زما خپله شخصي ارزیابي دا ده، کله چې ایران دغه معاهده زموږ سره امضا کوله نو دوی درې نوع پلانونه درلودل. اول کوته مدت یا لنډ مهال پلان یې دا و چې موږ دغه سند امضا کړو، خپل سټیک یا شرکت چې دی په دې اوبو کې واضحه کړو چې وکړه او معاهدې ته امضا یې وکړه او علاقه یې ورته وښودله. دویم لنډ مهال پلان یې دا و چې په افغانستان کې بې ثباتي منځته راوړي، چې موږ تاسو ټول له دې خبرې شاهدان یو چې ایران څومره یعنی موږ د اوبو پروژې چې به تطبیقولې ډېره بدامنی وه. نو په دغه 50 کالو کې دغه دویم پلان کې ایران کامیاب شو. درېیم اوږدمهاله پلان یې دا و چې په افغانستان کې یو داسې حکومت منځته راشي چې هغه حکومت د دې خبرو ته، د ایران خبرو ته غوږ ونیسي او په معاهده کې تمدید وکړي، قرارداد کې تغییر راولي، چې د هغې قوي فکر یې دا و چې د طالبانو په راتګ سره به دا کار وشي. ولې هیڅ حکومت د افغانستان چې دی هغه د افغانستان د اوبو په سر باندې معامله نه شي کولای، ځکه چې دا یو ملي معامله ده، دا د افغانستان د خلکو حق دی. نو په دې درېیم اوږدمهال پلان کې فصلي وخت داسې برېسي چې ایران ناکام پاتې شوی دی. نو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید د اوبو حکومتدارۍ ته ډېر فکر وکړو تر څو وکولای شو چې د افغانستان دغه اوبه چې دي دا د یو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره موږ استفاده کړو. د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره ډېر سکتورونه دي چې په هغه کې کار کول امکان لري، لکه د معدن استخراج، لکه د تیلو استخراج، خو هغه نور ټول سکتورونه چې دي هغه ډېره قوي سرمایه ګذاري ته اړتیا لري. ولې زراعت او د اوبو سکتور داسې دی چې دا نسبتا په کمې سرمایه ګذاري سره کولای شو موږ چې د افغانستان اقتصاد ته کار وکړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ انجینر صاحب. نادم مخکې ډاکټر صاحب هیواد وویل چې د افغانستان اکثره د اوبو زیرمې یا کنګلونه په ویلي کېدو دي، دا لړۍ به دوام پیدا کوي ځکه چې هم اقلیمي تغییرات دي او افغانستان تر دې تغییراتو مخکې هم وچکالۍ لیدلې وي او هر څو لسیزې وروسته له بدو وچکالیو سره مخامخ کیږي. فکر کوي چې داسې لاره شته چې دا کنګلونه چې پاتې دي دا ویلې نشي او خوندي پاتې شي؟
اول خو زه د سالارزي صاحب سره موافق نه یم چې په افغانستان کې اوبه لږ دي، په دې چې اول خو تاسې که نقشه د افغانستان وګورئ چې زما رشته هم نقشه دی، په افغانستان کې تقریبا 15% غرنۍ واده 15% اواری ده، او په تناسب دي اواری او تناسب چې سندونه چې په افغانستان کې تاسو وښمه دي، آمو نیولې، هلمند نیولې، مرغاب نیولې، کونړ نیولې، پنجشیر نیولی، لوګر نیولی، دا ټول د کوکشیر نیولی، دا ټول سندونه چې وشمیره، یعنی په کافی اندازه موږ تاسې اوبه لرو. په شرط د دې چې ښه مدیریت شي، او ښه مدیریت په دې چې خپله دغه بندونه کولای شي چې طبیعت ته تغییر ورکړي، په هر اندازه چې اوبه ذخیره شي په هغه اندازه تغییرات په طبیعت کې راوستلی شي. ما په قرغزستان کې کار کړی په دغه دوو بندونو کې چې په نوم د تکتاګول او کوربسای په نامه و، چې یعنی تکتاګول تقریبا 215 متر ارتفاع درلود، 1200 میگاوات برقه وکوله، او اویا کیلومتر لاندې په نوم د کوربسای 115 متر دغه و ارتفاع، 800 میگاوات، یعنی دوه بند برق دوی تقریبا 2000 میگاوات برق وکوله. او دوی پلان درلو چې په دغه سیند چې نارین په نامه یادېده 12 بند برق به د باندې جوړ بندونه جوړ. الان چې ما چې مقایسه کړه د مرغاب سیند او دغه سیند اندازه د اوبه، شکل د اراضي او سرعت د اوبه، دا ټول تقریبا مشابه و. یعنی موږ کولای شو چې په دغه سیند باندې دومره چې دوی جوړولی شو موږ هم جوړ کړو، یعنی هم اوبه ذخیره کو، هم په کافي اندازه برق مثلا دا کو. یعنی د اوبو مهار موږ کولای شو دغه مشکلات موږ په څه د حل لار پیدا کو. دا مشکل کار نه دی، که څه مهم چې ګرموالی یا تودوخې د مځکې تودوخې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او کموالی راځي، اما به افغانستان دومره اوبه لري چې تر ډېره اندازه پورې بل دا چې مثلا په زراعت کې خطري سیستم دی رامنځته شي، قانون دی استفاده د اوبه دی رامنځته شي، یعنی په خپل سر استخراج د اوبه په زراعت کې چې سهار د ماښامه سولر موټر پمپونه چالان وي او بې له کوم بېغور په سره اوبه استخراجي، دا باید مخ ونیول شي او تاسې کولای شئ چې یعنی د اوبه مشکل حل کړي.
د فیسبوک لاریم جنو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا نقیب الله توحید یار لیکلی دي چې وای په پکتیکا کې د ورځې په اوسط ډول له هرې څا یا برمې څخه 50-45 متر مکعب اوبه استخراج کیږي، چې نیمایي په ځای مصرف کیږي او نورې بې ځایه مصرف کیږي، خصوصا له دې برمو څخه هم په ښارونو کې هم په کلیو کې چې څاګانې ژور کیندلې دي او خپلې کروندې پرې اوبوي، او حتی ډېر خلک دا هم شکایت لري چې څومره چې د دوی اوبه په کار وي تر هغه ډېرې اوبه مصرفي شي. خلک باید څه ډول وپوهول شي چې دا اوبه کمیږي، بالاخره داسې وخت هم ممکن راشي چې یو څاڅکی اوبه هم نه وي، که څنګه سالارزی صاحب داسې امکان شته؟
په دغه ارته کې مونږ او تاسو کوګورو د پتیر جمهوریت کې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مونږ د اوبو قانون درلود چې په 2009 کال کې ډېر په استراري توګه باندې جوړ شوی او د پارلمان له طریقه تصویب شوی او چې ډېر زیات اشتباهات درلود. نو وروسته د ډېر کار نه مونږ په دې وتوانېدو چې په 2009 کال کې دا قانون کې تغییر راولو او بیا یې د ریاست جمهوری د طریقه تصویب کړو. بیا د هغې په اساس باندې د سطحي اوبو دپاره، د زمینی اوبو دپاره، د دې ټولو شیانو دپاره مونږ طرزالعملونه درلودل، مونږ راهنمودونه درلودل. ولې یوازینی شی چې په جمهوریت کې د ثبات د نه شتون په وجه باندې یا د ملي ځواکونو په جنګ کې د دخیلت په وجه باندې چې دې کارونو ته وزګار نه و، هغه د قانون نه پلي کېدلو. یعنی دا واضح په قانون کې شته چې د ځمکې لاندې د اوبو نه باید خلک په څه ډول استفاده وکړي، ولې قانون نه تطبیقیږي او وطني حکومت کې ملي او امنیتي چارواکي چې دي هغه په نورو کارونو کې بوخت دي، تر څو دا قانون پلي کړي چې څنګه جنکۍ د مکتب د تګ نه مخنیوی وکړي، نو دې کارونو ته شاید چې وزګار نه وي. اګر چې یو دیکتاتور حکومت دی، دلته باید د قانون تطبیق ډېر اسانی نسبت یو جمهوري حکومت ته. نو همدا ده چې خلک په ډېر غیر منصفانه توګه او په غیر عادلانه توګه باندې د اوبو استخراج نه استخراج کوي او په مختلف شیانو کې استفاده کوي. بل مهم شی دا دی، موږ او تاسو کو په افغانستان په جغرافیه کې وګرځو، خپلو ځمکو ته وګورو، نو هغه منطقې چې هلته خلک وریجې کوي، یعنی شالي چې ورته وایي، هغه چې دغې کښت کوي، نو هغه د هغې ځمکې د کانال په سر کې د کانال په سر کې چې نو بډيري زکه داغو داغه فصل نه استفاده کوي او دا یو ځینې فصل چې ډیر زیات وبو ته اړتیا لري ولی په هغه کانال اخر ته لا چې به زمکه شاړي زکه چلته وبشتون نه لري نو دا ټول هغه تخنیکی موارد دي د زراعت چې د دې لپاره موږ د زراعت تحقیق ته اړتیا لرو موږ ترویج ته اړتیا لرو موږ قوي ادارې ته اړتیا لرو تر څو د دغه تخنیکی ټیم او د ادارې په توسط باندې عام وګړي چې په ولسوالۍ او په کلیو کې شتون لري هغه په دې باندې باید پوه شي چې د زراعت بوټي چې دي نباتات چې دي دا هم د انسان په څیر باندې یو خاص مقدار اوبو ته اړتیا لري
پدې سربېره یو ځینې شاید لوړ سطح تاثیر ونه لري خو شاید تاثیر ولري هغه دا چې ځینې وایي چې اوبه چې کله څوک خپل پټي ته ورکوي په داسې وخت کې ورکي چې لمر نه وي ماخام وي یا سهار وختي وي چې تبخیر نه شي دا هم د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي که څنګه
په د اوبو په ضایاتو کې د دوه شیان یو تبخیر دی یو تعرق دی چې یو ته دواړه هغه شیان دي دا زما په نظر باندې لمر شتون او نشتون په دې کې مهم نه دی که په لمر نه وي او موږ ابیاري وکړو نو کېدای شي د تعرق نه مخنیوی وکړو خو تبخیر نه موږ نشو کولی ځکه چې په کانال کې خو موږ اوبه نشو ودرولی نو اړینه دغه دومره مهم سکتور نه دی دا یو سایکل دی دغه تبخیر او د تعرق په وجه باندې بارانونه چې دي کنه دا جوړیږي او بیا هم دغه سایکل چې دی ادامه پیدا کوي ولی په خاص مقدار باندې باید د اوبو استفاده وشي چې هغه افغانستان کې نشته د افغانستان زراعت چې دی د دې ابیاري تقریبا 90% چې دا 95% دا چې دا سطحي ابیاري ده فلډ اریګیشن چې وایي د ویالو په توسط باندې موږ ابیاري کوو چې په هغه کې تقریبا 90% اوبه ضایع کیږي د تبخیر په وجه باندې په ځمکې تکته ځي نور داسې دي نو مهمه دا ده چې موږ کانالونه باید د هغې پختکاري وکړو د هغې نه علاوه
قطرئی سیستم رواج کو خصوصا چھ او بکم یخواڑی خو مختر دیش پدی اڑم تاسی یو نادم سم نظر سرگن کی یو وردون کی ډیر منتظر پات شوی دی اول بده تور شو چې وخت هم کم دی لطفا تاسی ملند خبری وکي مهربانی
نه نه سروان صاحب سلامونه تا تاسو محترم مهمان ته بلغه سره کني ولې دا پښتنه دا غاړه چې د منګر په منطقه کې د کاپیسا د پروان د منګر د پنشیر په سیند باندې یو باندې د داوود خان د وخت سروي شوې ده باغداري په بند پنام باندې ده نو اوس ملانونه کیږي نو د ملمنوس خدای څنګه چې د بند په اړه څه وضاحت ورکړي او کداغه بند جوړ شي نو د اوبو سطح به ډیر شي او ډیر غټ بند ده نو کدا ملمه دغه بند په
ډیر مننه سلامت د دې لپاره چې وخت کم ده سالرزه سیب دا موضوع به تاسو ته معلومی کلن جواب ورکړي
په جمهوریت کې بل دغه پلان زموږ په نظر کې و چې کار کیو کو سره د دې چې په پنځه پسین باندې موږ بند جوړ کو یو بل ډېر مهمه پروژه چې د هغې لپاره موږ مالي امکانات هم د سیاحي بانک په توسط باندې پیدا کړي وو هغه دا وو چې د پنجشیر د سیند نه موږ څنګه کولای شو چې دغه سطحي اوبه چې وي د کابل ته د پیپ په توسط باندې انتقال کړو تر څو د هغې نه د څښاک لپاره استفاده وکړو چې د کابل په ښار کې چې د ځمکې لاندې د اوبو کم موجوده حالات و چې د هغې فشار کم شي نو دغه شیونه زموږ په نظر کې وو اوس ما ته معلومات نشته چون دولت رسمیت نه لري بانکونه هلته کار نه کوي نو فکر کوم چې که د داخلي بودیجې د توسط نه حکومت په دې وتوانېږي چې تدبیر شي چې خو خطه خه که نه بیروني چې کومک زما په نظر باندې شتون نه لري اوس
ډېره زیاته مننه متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې ښاغلی نادم ته بیا نوبت ورکړو له ښاغلی نادم څخه همداراز له ښاغلی سالارزي څخه او ډاکټر صاحب هیواد څخه مننه چې په دې خپرونې کې ګډون وکړ له تاسې اورېدونکو هم منندوی
میں دوا سمے دین سمے دنیا نہ غلرم نہ داستا پختن میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا
خبروں
جس پر بھی بادا خبروں سرار